په افغانستان کې مازیګر انڅلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزنوري اس نوري حرکتای کوم په دې خبرونه کې اورئ چې ولسی جرګي وزیران ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یو وزیر رد او دوه وزیران انتایید کړل. یو شمېر افغان کارپوهانو د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسی جرګه د حکومت په نظارت کې پاتې راغلی او د وزیرانو په استیضاع کې خپلې ګټې پالې. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې پاکستان وایي وسرتیری په کشمیر کې تیر شپه د هندي ځواکونو په اندازو کې وژل شوی دی. روسیه وایي اوس چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی، موسکو چمتو دی چې په چټکۍ سره له متحدو ایالاتونو سره خپلې اړیکې بیرته ترمیم کړي. لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې. د افغانستان د روڼتیا سار سازمان نوې موندنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اداري فساد سره د مبارزې په شته ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلب صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلان رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی خوښنی سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلب صلاحیت شو، او موږ له جمهوریت ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته ورپیژنې.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فریدی مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړي. ولما ورځې د بهرنیو چارو، فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرونی د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته برات ورکړ. بل لورته د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل کسه هم ولسمشر د وزیرانو د استیضاع لپاره خپل اندېښنې له وکیلانو سره شریک کړي وي، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجه شوې.
حکومت د وزیرانو د استیضاع مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي ته شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استیضاع موضوع دوی ته نه ده استول شوې. د افغانستان د روڼتیا سار سازمان نوې موندنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اداري فساد سره د مبارزې په شته ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. د دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده نه لري، او په خبرې د فساد په یو شمېر قضیو کې د افغان سیاستوال ښکېل دي. ښاغلی افضلي وویل چې په وروستیو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړ شوې ادارې د حکومت تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. او د بسرحد خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخي مسول رضا موینی نن په کابل کې ویناستې ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او شته ستونزو د منځوړلو لپاره باید یو سراسري کمپاین پیل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. پا پاکستان وی و سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په دزو کې وشل شوې دي. د پاکستان پوزوي د سرتیری تیر شپه په بهمبر سیمه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرخې ته نږدې ده وشل شوې دي. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور پورې کوي چې په کشمیر کې پارونکي ګامونه اخلي. پاکستان وایي پوځیانو د تیر شپې د برید په ځواب کې پر هندي لوري هم ډزې کړې دي. د عراق په مرکزی سیمې عین تمر کې نن یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځان وژونکې هغه مهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري ووژل او دا یې محاصره کړ. عین تمر سیمه کې د شیعهګانو له سپېشلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ایرانی چارواکو نن په تهران او یو شمیر نور ښارونو کې د هوا زیاتې ککړوالي ته په پام سره خونځي وتړل. ایرنا خبري اشانس ته ایران د پوهنې د وزارت په حواله وایي چې په هوا کې ککړوالی د دې سبب شو چې له پرون راهیسې د تهران د 400,000 نفوس زیاته برخه په خپلو کورونو کې پاتې شي. یو ایرانی چارواکي دولتي تلویزیون ته ویل ککړه هوا به تر چهارشنبې پورې وي او تمه ده چې له هغې وروسته د باد په نتیجه کې هوا پاکه شي. تهران د نړۍ له ګڼ نفوسو ښارونو څخه شمیرل کیږي. روسیا وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی، مسکو چمتو دی چې په تیزۍ سره له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ترمیم کړي. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریبکوف په حواله وایي چې روسیا له خپل لوري چمتو ده چې د وخت له ضایع کولو پرته له امریکا سره په اړیکو کې اوسنی کړکیچ ختم کړي. خو ریبکوف ویلي د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ډېر کم پوهیږي او دا توپیر هم درک کوي چې د نوموړي انتخاباتي کمپاین پالیسي او ژمنې څه وي او چې کله د سپینې ماڼۍ کې کار پیل کړي څه ډول تګلاره به غوره کړي. نوموړي ویل روسیا به عمل ته ګوري نه ژمنو او نه خونخانو ته. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپوز متر الحاق وروسته د مسکو او واشنګټن اړیکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ساړه جنگ حالت ته وګرځېدې. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریز بدل هم شي د روسیې پر وړاندې به د دې ټولنې تګلاره بدله نه شي. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه اصولي دریز لري چې هیڅ وخت نه بدلیږي. موګرینی وویل دا بله خبره ده چې د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه شاید تګلارې تغییر ومومي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روسیې د جمهور رئیس ستاینې داسې اندېښنې پیدا کړي چې واشنګټن ښایي د مسکو پر وړاندې خپله اوسنۍ تګلاره نرمه کړي او کېدای شي په روسیې اقتصادي بندیزونه هم کم کړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه منفي 12. په بامیان کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه منفي 4. په گردیز کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 0. په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 3. په هرات کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 6. کندهار کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 4. په غزنی کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف کې اسمان بیا وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 12. او په جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 12.
له سحر ګل امیر زینه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو خبر کړو. وړاندې خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې وزیران ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یوه وزیر رد او دوه وزیران تایید کړل.
د ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی و خو یو شمیر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسي جرګې د حکومت په څارنه کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استضاع کې خپلې ګټې پالي.
کی په نظارت کې پاتې راغلي په دې کې چک نشته. اوازې دي چې دغه کار دوی کوي د دې لپاره چې دوی اشکاونه وکړي له وزیرانو نه.
د بی سرحد خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو له پاکستان خپل هیواد ته د ستنو شو افغان کډوالو لپاره د مرستو غوښتنه کړې.
د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا مسله مو د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې خبرونه په دوهم نیمه کې د انصاف په لړه کې لبل په اونیس پروګرام سره یو ځای د تخبرو چیړلې ده.
د کابل په هوا کې څه موجود دي؟ معلق ذرات موجود دي. د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو ځله زیات دي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د کړکیچ له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن ولسی جرګې د عدلي خار جوړولو او لوړو زده کړو وزیرانو ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رای گیری تر سره کړ چې د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند ایراد او دوه نور وزیران یې تایید کړل. د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې د مخالفت په ترڅ کې نن هم دغه وزیران ولسی جرګې ته نه ورغلي. ولسی جرګې تیر ورځ هم درې وزیران ته د هغوی په غیاب کې د عدم اعتماد رای گیری تر سره کړ چې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته یې برات ورکړ. ولسی جرګې وړم ورځ دغه د بهرنیو چارو فوائد امی او د کار او ټولنیزو چارو وزیران رد کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع او د عدم اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. نور تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د عدلي وزیر عبدالبصیر انور، د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند استیضاح کړل، خو یاد وزیران د جرګې غونډې ته حاضر نسول. له اجنډا سره سم ولسی جرګې غیر حاضر وکیلانو ته د باور او عدم اعتماد د رایو د صندوقونو د کیښودو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رای کارولې چې اکثریت یې 113 رای کېدی. د عدلی او د ښار او کور جوړونې وزیران وتوانېدل د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د لوړو زده کړو وزیره ونتوانېده چې د وکیلانو باور خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی
خوښنې سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیره د 111 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شوه، او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوی کاندید ولسی جرګې ته وروپیژني.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فریدی مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله شپږ وزیران سلبي اعتماد کړي. وړم ورځې د بهرنیو چارو فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلبي اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته برات ورکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د وزیرانو په سلبي اعتماد ناخوښه دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې. بلخوا د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وزیرانو د استیضاح په اړه هم تاوده بحثونه وسول. ځینو وکیلانو استدلال کاوه چې اوسنی وضعیت دا نه ایجابوي چې وزیران دې سلبي صلاحیت شي، خو یو شمیر نورو بیا د ولسی جرګې په صلاحیتونو ټینګار کاوه او د استیضاح پریکړه پر ځای بلله. د دغې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د هیواد روانو حالاتو ته په کتو د وکیلانو ترمن ذهنیت دا دی چې وړ وزیرانو ته باید د باور رای ورکړي.
یو علت دغه و چې وکیل بون په دې فکر وشو چې مونږ باید یو تر دوه وزیران چې ولتیا لري د بادو ستاتیش د سوز مونږ کابینه فنیش یو زمونږ نور بحران ته مخامخ شي. نو په دې فکر کې یو هم ان شاء الله زه امید لرم چې دا انت ورځو کې مونږ شو کولای شي زیاتره وزیر صاحبان وستاتیش یو کومه کې وزیر صاحبان یانا ډیره کمکاري ولري. نو هغه بیا سلو سلو
تاکل سوی ده چې ولسی جرګې د سه شنبه پر ورځ د کرنې، مخابراتو، اوبو او انرژي او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیران د استیضاح لپاره جرګې ته ورغواړي.
یو شمیر افغان کارپوهان او د افغانستان د رونټیا د څار سازمان وایي ولسی جرګې د حکومت په څارنه کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استیضاح کې خپلې ګټې پالي. دا کارپوهان وایي که څه هم ځینو وزیرانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې ښودلې ده چې دوی د کارونو وړتیاوې نه لري، خو اوسنیو شرایطو ته په پام سره په لوی شمیر د وزیرانو د سلب صلاحیت کولو مسأله په هیواد کې بحران رامنځته کولی شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دوی خپل کارونه د پلان له مخې په سمه توګه پر مخ وړي او د وزیرانو استیضاح کول او د هغوی د سلب اعتماد کولو موضوع د دوی قانوني حق دی. نور جزئیات د واصل وصال پر راپورټ کې.
یو شمیر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د سر سازمان وایي په داسې حال کې چې ولسي جرګه په خپله نه ده توانېدلې د حکومت له کارونو په دوامدار او سمه توګه څارنه وکړي، اوس یې د خپلو شخصي او نورو اهدافو لپاره یو دمي د وزیرانو استیضا پیل کړې ده. دوی وایي د حکومت له کارونو څارنه باید یوه دایمي پروسه وي او په ناڅاپي ډول مطرح نه شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه په سرنه کې پاتې راغلی او پرته له دلایلو د وزیرانو د استیضا لړۍ پیل کړې ده.
په نظارت کې پاتې راغلی په دې کې چک نه دي چې دوی خپل دلایل دا رقم عراقي چې هم وزیران په قانوني او هم خلق او پی پوسی چې دغه سیاسي اړخ نه لري او تعصبي اړخ نه لري، فساد اړخ نه لري، ولی اوازې دي چې دغه کار دی کوي د دې لپاره چې بیا شکاونه وکیل وزیرانو نه.
خغل رنجبر وایي ولسي جرګه د حکومت پر چارو د سر قانوني صلاحیت لري خو تر اوسه جرګې له دغه صلاحیت څخه کار نه دی اخیسته. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي د هغه ولسو وزیرانو استیضا ته به دوام ورکړي چې د خپل وزارتونو انکشافي بودیجې له ټاکلې اندازې کم مصرف کړي. ولسی جرګې د پراختیا بودیجې د نه مصرف له کبله تر اوسه نه وزیران استیضا کړي چې له ډلې شپږ سلبي صلاحیت شوي او درې وزیران د جرګې د تایید دوړ ګرځېدلي دي. په ورته وخت کې د روڼتیا د سر سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي وایي چې ولسی جرګه په خپل کار کې پاتې راغلي او د وزیرانو د استیضا په برخه کې هم داسې شکونه موجود دي چې فساد ته زمینه سازي وشي.
پارلمان نقش په شکل درست پیش نه برده،
بلکې وایي پارلمان خپل کار په سم ډول پر مخ نه دی وړی، بلکې فساد ته زمینه برابره کړې. دوی په یو ډول له وزیرانو څخه باج اخلي. اوس چې د وزیرانو د استیضا مسله مطرح ده، دوی د ولس په منځ کې اعتماد څخه برخمن نه دي. سره له دې کوم کار چې دوی کوي سم په نظر راځي، ځکه زیاتره وزیران نه دي توانېدلي چې خپله انکشافي بودیجه مصرف کړي. خو جدي شکونه موجود دي چې دا پروسه هم داسې زمینه سازي وي چې ناوړه ګټه ترې واخیستل شي،
زمینه سازي به راځي باشه که سو استفاده ها صورت بگیرد.
خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي چې دوی د قانون سره سم له خپلو صلاحیتونو ګټه اخیستي او د وزیرانو د استیضا لړۍ خلکو ته د خیر ښېګڼې لپاره پیل کړې، نه د خپلو شخصي ګټو لپاره.
مونږ د خپل صلاحیتونه کوم شی اساسي قانون مونږ ته ورکړی، مونږ د پخوانه د دې نه مونږ ګټه اخیستې، د هغې مونږ استفاده کړی. نو مثال په توګه څنګه چې تاسو شاهد یاست، په تېر کال مونږ استیضا مجلس درلود، استجوابیه غوندې په لسها و استجوابیه غوندې مونږ درلودم، عمومي تالار کې اولیا منافع او ګټو دپاره دا تصمیم نیول شوی دی که کوم شخصي یا غرمندانه غرض پکې نشته.
دا په داسې حال کې ده چې ارګوایي د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د استیضا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې او په دې برخه کې به د سترې محکمې هر ډول پرېکړې ته درناوی وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
ویل کېږي په تیرو څه باندې 14 کلونو کې په افغانستان کې یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي وه، خو د بې سرحده خبریالانو سازمان وایي چې دغه غټه لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان مسؤول نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د روغې جوړې داسې کمپاین پیل شي چې د بیان د ازادي حق پکې خوندي وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت وایي د بیان د ازادي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره ټولو اصولو ته ژمن دی، خو جګړو لکه د نورو خلکو په څیر خبریالان هم اغېزمن کړي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ او خوندیتوب د ګڼو ټولنو لاندېښنو وروسته د بې پوله خبریالانو سازمان وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدو په دغه هیواد کې د بیان ازادي له خطر سره مخ کړې ده. د بې پوله خبریالانو سازمان د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې د پرتو ستونزو د ارزولو او وړاندیزونو راټولولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه رابللې وه ترڅو په ممکنه اجراتو وغږېږي. د افغانستان او ایران لپاره د دغه ټولنې استازي محمد رضا موینی یادې غونډې ته وویل چې د خبریال خبریالانو خوندیتوب لپاره باید کمپاین پیل او د وسلوالو مخالفینو په شمول ټولو ته دا باور ورکړل شي چې خبریالان به طرفه ملکی خلک دي.
ازادي اطلاع رسانی دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان و
د طالبانو لاره پر جدو وروسته د اطلاع رسولو ازادي چې د افغانانو ستره لاسته راوړنه ده نن په خطر کې ده. د بې پولې خبریالانو سازمان له همدې امله له افغان حکومت او مدني ټولنو څخه غواړي چې په دې اړه یو کمپاین پیل شي او د طالبانو سره هم په هر ډول خبرو کې د هغې د ساتنې شرط موجود وي.
هغه وایي چې که څه هم افغان حکومت د تیر کال رئیس د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځینې قانوني عملي کارونه ترسره کړي، خو باید دا کارونه بشپړ شي. دا اندېښنه داسې وخت څرګندېږي چې په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نۍ د معلوماتو له مخې د خبریالانو په وړاندې د تیرو اتو کلونو په پرتله روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د دغې ادارې مسؤول صدیق الله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له 308 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې دي. افغان حکومت بیا وایي چې له بل هر وخته ډېر د خبریالانو او رسنیو اړوند قوانینو او د دوی خوندیتوب ته کار شوی، خو له دې سره د ستونزو ګراف لوړ ښودل کېږي. په دې اړه د جمهور رئیس د دویم مرستیال له لورې په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د خبریالانو اړوند ستونزو له ارزولو وروسته د هیواد په 34 ولایتونو کې د همغږۍ ګډې کمیټې جوړې شوي، اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر عملي کېدو ټینګار شوی او د تاوتریخوالي قضیې په جدي ډول څېړل کېږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې دولت او رسنۍ ځینې ګډې ستونزې لري، خو افغان حکومت په دې اړه قانوني اجراءاتو ته ژمن دی.
جنگ تاثیرات خود بالای تمام مردم افغانستان
جګړې د خبریالانو او رسنیو په شمول د افغانستان په ټولو خلکو خپل اغیز کړی. نو ځکه خبریالان او هغه کسان چې د خبریالانو د امنیت په اړه خبرې کوي او کله کله پر حکومت هم انتقاد کوي، باید د حکومت دې خاص وضعیت ته هم پاملرنه وکړي.
په داسې حال کې چې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نۍ د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په ډېرو پیښو کې حکومتي چارواکي، زورواکي او ځینې وسلوال شامل دي، ښاغلی مرتضوي وایي چې د نوي پلان له مخې پولیسو ته د خبریالانو سره د چلند زده کړې هم ورکول کېږي. د نوې اداره که څه هم د حکومت نویو هڅو ته خوشبینه ده، خو وایي چې د خبریالانو ځینې ستونزې په عمومي امنیت پورې اړه لري.
په فراه کې د هغه ماشوم کورنۍ چې یوه میاشت مخکې د فراه له ښاره سړي تښتونکو تښتولی، له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د هغه په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ماشوم کورنۍ وایي سړي تښتونکو دوی ته یو شمېر ځورونکې ویډیوګانې لیږلي او ورڅخه یې د ډېرو پیسو غوښتنه کړې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
دا دغه ماشوم ږغ دی چې کابو یو میاشت مخکې د فراه د ښار څخه اختطاف کوونکو له ځان سره وړی دی. کوم کلک زړه به وي چې دې ماشوم د ږغ په اورېدو سره تکان ونه خوري او له سترګو یې تړ مې اوښکې ونه بوهېږي. په کومو ویډیو کې دغه ماشوم څخه لاسته راغلي معلومېږي چې په یو تاریک څا کې پروت دی او وایي چې ټول راته ګران یاست، خو ما له دې ځایه وباسئ ځکه دلته ډېر وېرېږم. دغه څلور کلن ماشوم نوید نومېږي. نوید کابو یو میاشت مخکې د فراه د ښار درېیمې نهایې څخه برمته شوی. سړی تښتونکو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په شریکولو سره د ده د کورنۍ څخه غوښتي چې 1000 امریکایي ډالر ورکړي، که نه دا ماشوم به ووژني. د نوید پلار عبدالجلیل وایي چې په کور کې 1000 افغانۍ هم نه لري، نو څرنګه سړی تښتونکو ته 1000 امریکایي ډالر ورکړي؟ د نوید پلار د ولسمشر غواړي چې د ماشوم په خوشي کېدو کې دې ورسره مرسته وکړي.
رازمه یک لک ډالر خواهش کړه که یک لک ډالر به ما بده که تعدید مرمه نه فلم رحیم نه به ما زنگ میزنه که سری برو از فلانی جا بیار دی سر از فلانی جا. از رئیس جمهور خواهش مینه که به دادم غریب بدبخت بدون از الله بعد از خداوند تو رئیس جمهور به دادم برسه که
دغه ماشوم خپلوان په دې برخه کې دولت ګرم بولي او وایي چې دغه ماشوم د خلاصون لپاره پوره هڅې نه دي کړې. محمد داوود دغه ماشوم تر وایي چې دولت باید په هر قیمت دغه ماشوم اختطاف کوونکي پیدا او مجازات کړي.
دوی ته مې وچکار میکرد بلیاد خدا بلیاد قرآن پیشی ته کارار بگیر ایتو ادمار میگیره جزا بده گوشت برنج نده اونا با محبت میبرست با خونه خو نون چای نمیخوره اونی تو با محبت سر گوشت برنج پلو میدی روز
لبلی خوا بیا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې ډېرې هڅې یې پیل کړې تر څو دغه ماشوم د برمته کوونکو د منګولو وژغوري. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر محمد غوث مالیار وایي چې دوی شپه او ورځ په دې برخه کې کار کوي او ډېر ژر به دغه ماشوم خوشې کړي.
په فراه کې شدید جنگونه روان و مخالفینو په شهر باندې حمله کړې وه. په د موقع نه په استفاده سره مختبګرو یو ماشوم چې نوید جان نومېږي د تښتولی دی. دا خبر بېخي درست دی او زمونږ کشفي ارګانونه په دې لټه کې دي او دې ورباندې کار کوي چې یو نتیجه لاسته راوړي.
اوس د نوید د ژوند یوازینۍ هیله امنیتي ځواکونه دي تر څو دوی مهربانه شي او د هغه تورې تاریکۍ څخه وباسي فرای اوسیدونکو د کورنوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې امنیتي چارواکي ګرهم بولي او ورڅ غوړ ترڅو امنیت په پوره توګه تامین کړي ترڅو بیا لکه نوید بل ماشوم د برمتکونکو منګلو ته ونولېږي.
د جلال آباد ښاریان بیا د سیمه ییزې ادارې د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې په ترڅ کې د امنیتي په ښار کې د امنیتي حوزو شمیر زیاتیږي. یو شمیر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې دا پرېکړه عملي شي نو د ښار امنیت به ټینګ شي او ورسره به د ورانکارو د فعالیتونو مخه هم تر ډیره ونیول شي. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي ادارې د کورنۍ چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سره په ځانګړي ناسته کې د جلال آباد په ښار کې د امنیتي حوزو د زیاتېدو هوکړه کړې. ښاریان وایي د جلال آباد ښار اوس ډېر پراخه شوی او د پولیسو اوسنی تشکیل د دې ښار د نفوسو پراخوالي ته په کتو بسنه نه کوي. د ولایت وینا ته ولاخو ګڼی هم د خلکو وړاندیزونه پر ځای ګڼي او وایي اوس مهال د جلال آباد په ښار کې دوه امنیتي حوزې او اووه ماموریتونه دي چې په دې سره د ټول ښار کنټرول ستونزمنه خبره ده. نوموړی وایي په امنیتي مجلس کې د شوې پرېکړې له مخې به په دې ښار کې نه یوازې امنیتي حوزې اضافه شي بلکې د پولیسو په تشکیل کې هم ورسره زیاتوالی راشي.
پریکړه وشوه چې ننګرهار ته به اقلن د ښاروالۍ د ناحیو مطابق حوزې ورکول شي. که په دغه برخه کې کومه ستونزه ولرو حد اقل د څلور نه تر شپږو پورې نورې حوزې چې ټولې به شپږ شي یا به هڅه کېږي چې اته شي او که اته نه شي نو شپږ حوزې په ننګرهار کې فعاله شي چې اوس مهال دو منګه لرو څلور به نورې هم ورته ورکړل شي. یو خو به د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت ښه شي، له بل خوا به د پولیسو تشکیل کې زیاتوالی راشي.
ښاریان وایي د کومه پرېکړه چې د ولایت مقام لخوا شوي ورته خوښ دي او غوښتنه یې دا ده چې د امنیتي حوزو د زیاتوالي تر څنګ یې تشکیل کې هم اضافه والی راشي.
زما نوم رحمان الله دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه خپل ځانې دا دغه لارم چې وروره زمونږ دلته کم امنیتي دغه وي حوزې وي هغه اوسه پورې دوه وي زمونږ په ښار کې. اوس کوشش روان دی چې دا اته شي. موږ په دې کار باندې ډېر خوښمن دي، خوشحاله یو چې دا دغه شي چې امنیت په څومره په ښار کې زیات شي هلته عوامو له پیدا میلاویږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شاکر الله دی، د ننګرهار ولایت د کامل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خیرن په ښار کې اوسېږم. زما هلم دغه د ولایت مقام نه د لوړو چارواکو نه چې په دغه ښار کې دغه امنیتي حوزې چې کومې دوه وي وسل راته کېږي، خو په دې کې ډېر زیات کوشش وکړي او ډېر زیات دا کار مخ په وړاندې لاړ شي، ځکه مخکې به ډېر زیات امنیتي حوزې دوه دانې وي نه شو کولی چې هغه ستونزې کومې ستونزې چې رامنځته کېدي هغه نه شل کولی. خو اوس راته کېږي نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دا تشي او ډېر زیات دا کار مخ په وړاندې لاړ شي او هلته امنیت تامین شي. امنیت چیرې شي نو موږ ننګرهار به ډېر خسته خر دی، خسته ولد دی او دا بس نورم خسته شي.
د کتونکو په ان کچيري امنيتي چارواکي دغه شوی پریکړه ژر عملی کړي، له دې سره به په خار کې د پولیسو تګ راتک زیات شي او ورسره به د ورانکارو فعالیتونو مخه هم ونیول شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام پسله شرف پندې څپه صافه وازی اوریدلی شي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. ملګری ملتونو له پاکستان خپل هیواد ته د ستنو شوو افغان کډوالو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي په لکونو بیرته ستنه شوي افغان کډوال د ژمي په درشل کې مرستو ته جدي اړتیا لري. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پرون یک شنبه له پاکستان څخه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغان کډوالو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونه وایي چې دا پیسې د بیرته ستنو شویو افغانانو د خوراکي موادو، تشنابونو او سرپناه لپاره پکار دي. پاکستان په خپل خبره کې په څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته لاړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د تورخم له لارې افغانستان ته په زرګونو افغان کډوال بیرته ستنی شي. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو ویلي چې په زرګونو پاکستانیانو هم د دې لپاره چې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په نوم له ملګرو ملتو پیسې واخلي د افغان مهاجرو جعلي کارتونه جوړ کړي دي. د پاکستان د نفوسو د احوال د ثبت یا د ملي ډیټابیس ادارې چارواکي وایي لزره پاکستانیانو د افغان مهاجرو په نوم د مهاجرت کارتونه اخیستي څو په وسیله پیسې ترلاسه کړي. د دې ادارې کارکونکو هم دا راز ویلي چې په دې اړه د پېښور محکمې ته خبر ورکړي. د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې مسؤلان وایي امنیتي ځواکونه به د هغو زرګونو پاکستانیانو پر ضد اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول یې د افغان مهاجرو کارتونه اخیستي دي. ویل شوي چې دغه پاکستانیان د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. پاکستان د سشکال د دسمبر یو دیرشمه په خپل خاوره کې د افغان مهاجرو د اوسېدو لپاره وروستۍ نیشه ټاکلې وه. خو د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د درې اړخیزو خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه چې دا ضرب العجل درې میاشتې نور اوږد کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا مسله، د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره د حقیقت څه دی په البته اونیز پروګرام کې انڅېړلې. د سوریې د کړکېچ په اړه هم وروستی حال درکوو، خو اوس رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې د ښار جوړونې او عدلی وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر سلبې صلاحیت کړه. د ولسی جرګې نن ورځ په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایان وشل، د طالبانو یو پخوانی غړی چې دغلته کار کاوه. د بې سرحد خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوی دی. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وشل او لسګونه نور ژوبل کړل. ایرانی چارواکو نن په تهران او یو شمیر نور ښارونو کې د هوا د زیاتې ککړتیا له امله ګڼ شمیر ښوونځي وتړل. او روسیه وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی، مسکو چمتو دی چې په تیزۍ سره له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ترمیم کړي.
اوس هم سهار ګل امیرزایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې دا چې د افغانستان د بوکسینګ د ملي لوبډلې دوه تنه لوبغاړي په دوبۍ کې د بوکسینګ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې لوبغاړي ظفر عزیزی په دغو سیالیو کې د خپل لومړنۍ سیالۍ په اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل. ته وایي دغه سیالۍ نړیوالې دي او د شاوخوا 50 هیوادونو ترمنځ دي. زما خپل سیالي به په خیر د نومبر په 13 پیل شي. په دغو سیالیو کې و بل افغان ګډون کوونکي لوبغاړي زمری محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دا دوی په 15 د نومبر دوبۍ ته سفر وکړي او په 18 د نومبر د سعودي عربستان دی لوبغاړي سره سیالي ترسره کړي. دغه سیالۍ د عرب شیخانو او 500 هیوادونو د بوکسینګ د ملي لوبډلو د لوبغاړو لخوا جوړ شوی چې د افغان لوبغاړو مصارف د دغو سیالیو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. په پام کې د افغانستان د موتای ملي لوبډله د موتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړه شي. د افغانستان د موتای د فدراسیون د رسنیو مسؤول او په دغو سیالیو کې څارونکی علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان لخوا په دغو سیالیو کې و لوبغاړي دوه څارونکي او یو هیات ګډون کوي. دغه لوبډله به دوه ورځې وروسته روسیې ته ولاړه شي. د موتای دغه نړیوالې سیالۍ د سلو هیوادونو په ګډون د روسیې په کازان ښار کې د نومبر په 16 پیل او د نومبر تر 28 به دوام وکړي. د دغو سیالیو هدف د 2018 کال د المپیک سیالیو لپاره د موتای د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د ارجنټاین د ملي لوبډلې او د اسپانیا د لالیګا لیګ په سیالیو کې د بارسلونا د لوبډلې لوبغاړی لیونل میسي د غوره ګول وهونکو د نړیوال جدول په سر کې ځای ونیو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې لیونل میسي بارسلونا لوبډلې ته د 40 ګولونو او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د 2 ګولونو په وهلو چې ټول یو 50 ګولونه کیږي د 2014 کال د غوره ګول وهونکو د نړیوال جدول په سر کې راغی. نوموړي تر دې مخکې هم څو ځلې د نړۍ د خلوب غاړي نوم ګټلی. میسي تر دې مخکې په 2009، 10، 11، 12 او 15 کې د نړۍ د غوره لوبغاړي په توګه د طلایي توپ په ګټلو بریالی شوی دی. لملتیا مو مننه.
سپورتي خبرونه مو هم له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف لټکه او حقیقت سره. خو اوس د سوریې د کړکېچ په اړه یو مطلب راخلو. د سوریې والي رتبه چارواکي د امریکا تر مشرۍ لاندې پر ائتلاف انتقاد وکړ چې ګواکې د سوریې له ملي حاکمیت سرغړونه کړې ده. د سوریې د عدلي وزیر ژمنه وکړه چې د هغو هیوادونو او اشخاصو په وړاندې به په قانوني مبارزه وکړي چې د سوریې د خلکو د مرګ ژوبلې مسؤول ګڼل کیږي. نور جزئیات سالم محمد صالح د رويتر خبري اژانس د یو راپور په اسناد وړاندې کوي.
د سوریې د عدلی وزیر د یک شنبه پورز په دمشق کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف انتقاد وکړ. د دغه انتقاد د هغه سمپوزیم د پرانستلو پر مهال وکړ چې د عدلی وزارت ترڅنګ د اطلاعاتو او پوهنې وزارتونو په مرسته تنظیم شوی و. د حقوقي چارو د څېړلو لپاره د دغه نړیوال ستراتیژیک سمپوزیم هدف په منځني ختیځ کې د امریکا، ترکیې او فرانسې پر رول تمرکز کول او د ترورزم په وړاندې د مبارزې او د بشري قوانینو د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا پر مسؤلیت هم پکې بحث شامل وو. د سوریې د عدلی وزیر نجیم الاحمد ویل
د تروریزم او د هغې د ټولو ملاتړ کوونکو او مالی امکاناتو برابرونکو پر وړاندې به له هیڅ راز قانوني مبارزې ډډه ونه کړو. د هغو هیوادونو او سازمانونو پر وړاندې به هم قانوني اقدامات کوو چې د سوریې د خلکو د وینو تویولو مسؤل دي.
د سوریې حکومت په وار وار ویلي ټول اړخونه چې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې په جګړه بوخت دي باید د سوریې حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د رویټرز خبری اجنس په حواله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له 2014 میلادي کال راهیسې بیل دی چې د دمشق یا هم د ملګرو ملتونو سازمان اجازه ولري په سوریه کې هوایی حمله کوي. راپور نوې د دغه ائتلاف په هوایی حملو کې د سوریه تر 300 ډیر ملکیان هم وژل شوي او په دغه هیواد کې زیربناو ته سخت زیان رسیدلی دی. په سپتمبر میاشت کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو ختیځ ښار دیر الزور ته نږدې د سوریې پر پوځي سنگرونو بمباري وکړه او د سوریې په لسګونو دولتي سرتیري یې ووژل. د امریکا مرکزي قمانداني ویلې وه دا حمله په تیروتنې سوې ده، خو د سوریې پوځ پر دغه ائتلاف تور پورې کړ چې د داعش سختریزې ډلې ملاتړ کوي. سمپوزیم ته د وینا پر مهال د سوریې د عدلی وزیر وویل د سوریې حکومت به له ټولو تروریستانو، د هغوی له ملاتړ کوونکو او هغو کسانو سره چې د سوریې پر قلمرو یې یرغل کړی حساب کتاب کوي. د سوریې کورنۍ جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپل کورونو پریښودلو ته مجبور شوي دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علي جان غوسی ستونزې راخسته ده. د وی له کابل لاسو میاشتو راهیسه د تقاوت تنخواه نه ورکول کیږي. د دستونزه له مسؤل چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
رو رستہ نوم څه دی او د کوم زینه دی ټلیفون کړي؟
زه علی جان هم میګم غوسی ته خلاص کوم، متقاعد نظامی باش څارنوال یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ما ستونزه دغه د ضرورت لاس نهشته کېږي، ما ته د تقاوت معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم په علت باندې والا کزم پیګم خلاص 15 کال کېږي چې ما تقاوت کړی. په 15 کال کې خپل تقاوت حقوق کم منظم اخیسته. دا څه کولی زم په دې باندې نه پیګم چې ولې ما ته تقاوت نه راکي، در حال چې ترخصیصونه د ابتداد مالي کال نه تر اوسه پورې موجود ده. دا اوس هم پیسې هم لري او ترخصیص هم لري. ما زوی ما ځان توکل کړی ده، هغه ورته مراجعه کړي ته نن لاړ شه، سبا ته بیا یو اول وخت ده، بیا چې سبا ته لاړ شي بیا ورته وایي چې بل افسه کې ته ما ته معاش نه درکړی. د مخکې هفته چې دیر شو د ماغه ادارې باندې کسان ز پیژنم د شاده معلولین د پکتیا او غوډې مې ورسته کو غوډې ته مګر ویلې او غوډې ما ته ویلې چې خیر ده ما شتم د سبا چې کوم د اجرا سي مګر مې وافته نور مې ما ته انتظار وې ستر د اوسه پورې ما ته مې معاش نه درار سدلې ام نه ترو کې راکې نو په دې باندې زم نه پیګم چې دوی ولې ما ته معاش نه راکوي قانونی خلاص شي د ما ته دوی وایي چې زه قانوني خلاص ډکم ورته
تاسو ویل چې خپل زوی د ځان وکیل کړی ته په خپل ولې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه نه کوي
زم مریض یم د خو نه شل سبا یم ګرځېدای نه سم مریض لرم قلبی تکلیف لرم چې می خوګیګم لا می خوګیګی بس نو ګرځېدل نه سم خپل زوی می وکیل کړای
یوازې تاسې دې مشکل سره مخامخ استه یو کو ستاسې غونډې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلې
په سلهاو کسانو په پکتیا کې متقاعدین دي په سلهاو زرهاو کسانو شهید له معلول ورسان دي ټولو یې اخیستې ده یو تعداد د موږ یې ما په شان ته بېچاره مسکین چې چاته پیسې نه ورکي هغو دوی پاتې دي قانوني خلا نه لرم متقاعد یم اسناد می تکمیل ده پیسې ستا تخصیص ستا نن په سبا می غولوی نو ته څه فکر کوې چې چی سبا می غولوی دوی
اوس ستا غوښتنه څه ده
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده الحمدلله دولت لرو قوانین موجود ده د قانون د مخې نه د څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي زه څارنوال یم ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده دا غفلت وظیفوي ده باید څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل شي د وزارت شهدا معلولي نه چې د ریس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده ته ماته معاش نه راکړي
ستاسو ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والي د ویاند محترم نقيب الله تل سره شریک کړه اتل سب د پکتیا ولایت نه د علي جان غوسي په نامه یو متقاعد سرنوال ازادي رادیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کیږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کیږي په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړي هغه پروسیجر څنګه دی
لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه د تقاعد په دولت کې دوه ډول دی یو ډول تقاعد د څه دی چې د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا غوي تقاعد ورکړي دولت په خپل نو هغه 0% امتیاز ورکول کیږي د کاري موده د خدمت او یو د څه دی چې یو څوک غواړي چې په خپل ځان تقاعد کړي دولت نه بیا 15% امتیاز ترلاسه کوي نو دا څارنواله چې غوسی چې تاسو یاد ک د د پاړه با ولایت مقام زه یو هیله کړې زموږ غوري او یا کورنۍ یو ویل زمادار چې د ولایت مقام ته بخپل تشریف راوړیدل تراشي ذکر تقاعد پروسه لګه په زینو ادارو کې مغلقه ده څوک چې ته مقرر شوی نه په هر اداره کې یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده دا خپل سلسله مراتب لري د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم مسؤل ځای په کوم اداره کې هغه ملکی ادارې کې نظامی اداره تاسو پوهیږئ چې دولت هغه نظامی افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی مرکزی اداره مولایتي ادارې مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو ټپیانو ته د نمرو یا هغه څوک چې سرپرانه لري یا د دوی کورنۍ او تاغه وارثین چې دي اولادونه چې دي دوی ته د زده کړو زمينه برابرول دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازمه ګڼي چې د خلکو ته سنتو برابرۍ کې نو زه دغه څارنوال سپتوم چې دوی کول شي په دغه زوی یا ارسو کې چې وارثي ولایت مقام تراشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې د کار دلته په پکتیا کې بندي موږ سره همکاري کول شو مګر اغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړ د زینو متقاعدینو اغه پوښ شي دغه د مرکز نه ورکول کی
اتل سب دی وای چې د سو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخواه خسته خو د لسو میاشتو راهیسې ورته د ستونزې پیدا شوه
د ترنوال څخه دا ډډ ورکو شي د مخکې د خپل امتیازاتونو برخمن شوه ستونزې نه و ممکن لکه په ځینو ادارو کې او مور اجتماعي کې چې د شهیدانو مایوبینو ریاست کې منګه د بودیجې د کمښتو زده لرلوده ممکن دغه ستونزه دلته په دې اداره کې موجوده خو بیا هم زه ته ډاډ ورکوم د راشي ولایت مقام ته په هر اداره کې چې د کار ځندې د لای کملکی ادارې کې نظامی ولایت مقام د په خدمت کې دی او د دوه غوارثین چې راځي د خپل فلج د نشي راتلای هغه سره موږ هر ډول همکاري کولای شو اننه دا کول چې خپل ادارې ته ورسره لاړ شو ورته چې کار بندي حال تور سره مرسته او همکاري وکړو. زه دته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله حقوق به نه تلف کیږي، دته به د تیرو کلونو په څیر خپل حقونه رسیږي. مګر کومه ستونزه چې بودیجوي موجوده نه وي په اداره کې یا بل کومه ستونزه موجوده نه وي، ان شاء الله دته به خپل حق ورسیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لا پلوه شتو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیایي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی که چیرته د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي، نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننۍ خبرونه کې به مونږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال له پلوه د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه میلمه مو دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین ښاغلی مدقق. مدقق صاحب، خبرونه ته ستړي مشئ. یوه مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرحه کولو کې او همداراز د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکام راغله. د دې علت څه ده؟
ډیر مننه مومن صاحب. حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت څه ده، زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کار نه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي، دغه په چوکاټ کې کوم زمو کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لمړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې کارون ته اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړی دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپیریال ککړتیا زیاتیږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو. تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي، سرطانی امراض ورستر بل زیاتیږي. نو کوم کارونه د سیده چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړئ؟
ګورې، د نظر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپیریال په افغانستان کې ککړ ده، تر کابل کې نه، کابل خو د افغانستان پلازمینه ده. په ټولو لوی خارو کې موږ خاري ککړتیا ولرو، لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لومړی دا او د کابل د خار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله، د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف اورګانو سره شریک کړل او موږ دوه ته ویل چې د کابل په هوا کې څه موجود دي، معلق ذرات موجود دي. د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو ځله زیات دي. عوامل مرته روښانه کړل چې د کوم ځای نه منځته راځي. بل اخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستي دي په مقرره باندې کار شو. ولې په ډیره خوشنۍ سره سي د هوا ککړتیا وسم په غ شکل باندې
علت څه دی؟ ولې
علت د دې خبرې دا د دولتي مربوطه اورګانونه خپل وظایف نه تر سره
کوي. مدقیق صاحب، تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوي، اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کوم ادارې باندې داسې داوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. سو جدي تعقیب لاندونی ولې شو؟ سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې داغه تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي؟
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډیر مشخص دي.
بله،
ولې دقیقا هغه دولتي اداراتو سه په خپل برخه کې کارونه نه دي کړی. موږ په مراتب لغوي سره رسمي مکاتب رد بدل کړی دي. په بعض مواردو کې موږ عدلي اورګانونه هم خبر کړی سه په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده ولې کار تر اوسه پورې نه شوی.
اما په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کومه اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وزده شوی وي، هر څه په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورئ، تاسو دولتي اورګان جریمه کوي نه شئ.
البته هدف مې د جریمه نه وي، سن اس جزا چی پیشگوئی کی یغه د پاره
موګه د مسائل چون هر دولتي اداره ما مخه د تعرضو ک یعنی موګه د مسائل خپل عدلی او قضایی ادارات ته په بعض مواردو کې محول کړی دي په بعض مواردو کې موګه یو مقدار چون د چاپریال بحث په افغانستان کې نوې بحثو او اداره نوې منستر غلې او قوانين نیو تر یو حد پورې موګه وخت ورکې ادارات ته موګه خپل هوادوالو ته وخت ورک ترڅو دوی یو مقدار خپل په هوای زیات کی ولې په دغه تیر کال کې موګه یو بل مقرره سپغه کې د چاپریالي جرایم په مجموع کې خوسند چاپریالیز ارزونه یا تفتیش د مویتیزی سی وردوی د دې لپاره موګه مقرره نهایی کړه او پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري موګه خپل جریمه شروع کړی دي
که د جرایم برخه تلکسه وضاحت ورکې ځکه د دلچسپ موضوع ده چې کوم د سموارد چې هغه د چاپریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي
چاپریال کې دوه برخې ډیر زیات اومددي یو خارج چاپریال د بل طبيعي چاپریال ده په خارج چاپریال کې مجموع موګه د چاپریال مختلفو ککړتیاو سره مخ ولې د کابل خار کې بعضی انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي نو موږ د دې لپاره د مقرره نهایی کړې ده چې چیرې څوک هوا له حد زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي
یو څه چې زما پام شوه مدخص محترم اس په 1300 کلونو کې چې تاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیه صادر شوې دي یا کانفرنسونه نیول شوې دي په دې کې همیشه ګواخ شوې ده د چاپریال په اړه بد باندې د زنو هغه اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلفو ادارو اړه کړي چې هغه تاسو سره همکاري نه کوي او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره داسې خودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغه نشي کولای د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او د هغه په وړاندې اقدامات ترسره کړي
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده ترڅو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د ریپورت په ترڅ کې باید نشر کړو هر دوه کال کې دا کار باید وشي د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده ترڅو موږ د وضعیت روښانه کړو که دا ګواښوي او کچیر وضعیت خوی د دې سره په خوا کې سه مثلا تاسو ویل سه په اداره کې موږ مسلکی کسان لرو دقیق خبر دا ده کله سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځ ته راغله موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکی کسان په وخت کې موږ ډیر د ګوتو په شمار کسان درلود ولی کچیر تاسو پاملرنه کړی اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي د لوړو وزارت په چوکاټ کې او فاکولټه منځ ته راغله
د وګدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د پرمختګ ولن تکمیل کوم موږ په اداره کې کچېر مقایسوي شکل باندې خبري وکړو دغه تخنیکی او علمی ظرفیت له 15 کلو مخکې نه وز ډیر زیاتو چات
دلته مرخص به بل مسله ته هم اشاره کیږي تاسو تقریبا د 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوی دي چې دغه په پلیکولو سره کې د شه د چاپریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه چې د افغانستان ټول خاورونه یوې ته پریدو یواز ک په کابل تمرکز وکونو په کابل کې ورستر بل وضعیت ګډوډیږي
په لومړي سر کې خو زه دا د 100 میلیونه بودیجه خبره کامل نشته باب د 100 میلیونه ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوا نه پیشنهاد شوی و کچېره تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجه ته ضرورت لرئ ولې متاسفانه د په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري دا د شنو ساحه پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او بولګولو مالداری وزارت د دغه دنده ده د دې لپاره دوی
اما ځینې مسائل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضې مسائل موږ په غیسه کې کوم مسولیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملی پلان دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده او موږ په دې کې ډېر زیات لاس راوړل لرو د سمسورتیا په حساب کې په خارو کې د خاروالیانو وظیفه ده او د ولایتو په ساتب کرنې او بولګولو وزارت دنده د بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو د تطبیقي تاسو درې نظارت کوي هغه ساسو
موږ له دینه نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ترلرو په کابل په خار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه شوي دوم ډیر زیات سلمړیتوب مختلري د طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې په حساب کې هم په ډیر خوشنۍ سره نه د کرنې وزارت نه قوانین رو د انفاز ادارات څنګه د کورنۍ چارو وزارت ته یا خصوصا په پیواد کې دننه
بیا تاسو لاستراوند څه شو تاسو چې موږ په ډیرو برخو کې ډیر مهم لاستراوند لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کورنۍ وزارت نه خاروالۍ نه د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې هغه لازم اقدامات کړي د زنګلون ساتنه په برخه کې د سمسور سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاستراوند د مثال په شکل باندې ک تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ ملي پارک تاسو وسلري
بله
په دوه نور ساحو باندې د مزمو کار روان دي د موږ اعلان
خدای ولا سره هغه سیمو کې د سپ چې الته هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې بیا هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه لري
مثلا
د ملي سرمایه
ده وګورې سپ ارتیا وزدا ده چې په کابل او په زنو نور خورونو کې چې هوا خورا زیات ککړه شوی ده او د بلابل ناروغي او د سرطانی ناروغي او سبب شوی ده باید د ته پام لرنه وشي
د هوا د ککړتیا پر اړه باندې مومن سپ زه دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې ده موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولې ګورې مومنصب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوی
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي
داسې کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې سا کې کړی ده
تاسو د خپل ادارې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې دا تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونی سو اوبه پزمکې لاندې چي دي دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په قانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منست راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی دی دوه ملت دا د دومره کسان د خپل ژوند مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي دا انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سدا چټله انرژي ده دود خورې په هوا کې بلې لاتې دا د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنه سیمه زرګونه
سیمه غصب شوی دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي همدا عوامل د کابل
خار چې ته عوامل همدا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلون کې تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا هلې زله چې وسره وانی دي د دې کوم مثبت نتیجه به ونه شول راځي
ډیره خوشنۍ سره کچېرې دا وضعیت یعنی هغه دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکي خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړیر خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کار وکړي
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سکه کې کیږي
په دې کې څه ډول حمایت دی کې مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازاتو په برخه کې سنسه اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې کارونه شوی دی په مجازاتو کې زه حداقل زه شاید نه ولی زه خو مثال دا درته ویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرایی رئیس په غاړه باندې یعنی دغه هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې اول تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه ده تل کمیسیون نه جوړیږي شوراګان نه جوړیږي پریکړه په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه ده لکه څنګه تاسو ویل موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاست تشریق سیاسي حمایت لدینه په لوړه کچه بله جرات ماب جمهور رئیس ډیر زیات دیتا توجه کړی دا ولې ستونزه پدې کې دا سکل مو تطبیق ترازو د تطبیق په ساته کې مو ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه زاید چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق پیسې کې مو ستونزې لرو ولې سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیتا
بیا هم یوې نتیجې تر رسیدو چې قوانین موجود دي طرحه موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت او مستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزې رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسبه ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډېره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوی وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي مننه تاسو نه ډېره ستاسو
دلته د پیغلې ځوانانو ولې جاری
امن واری
تل تور مرشو من ول جاری
امن واری
تل تسبزیر فران ول جاری
امن واری
تل تدردول پا ارمان ول جاری
امن واری امن واری
بسلو تا دوار اکڑی کولا تالا تل تالا ول سولا بسلو تا دوار اکڑی کولا چرتا دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بسکر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیدادار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دو
Let's go.